یو آشنا را بشنوید. در برنامه یک ساعتی دیگه سالی محمد سالی با شما هست.
ډیر مننه ستاسو څخه امید مرزبان اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه پراپرونی کوي چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات حل سوي نه دي او دوه مشران لا هم پرسنیو یا هم په عام محضر کې پر یو او بل تورونه لګوي. نن د شنبه د زمري یا ساعت 15 د اگست میاشتې 15 په پیل کې خبرونه. د ملي امنیت سلاکار له پاکستان وغوښتل چې د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې خپل صداقت ثابت کړي. د بغلان چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز وسلوالو نیولی او راپورونه وایي چې په سوریه کې پرون او وړم ورځ ګڼ کسان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي پاکستان ته ویلي چې که د تروریزم په وړاندې د پراخې مبارزې ادعا کوي دا دې وښيي چې دې هیواد پر تروریستانو ډېرې حملې کړي که افغانستان. محمد حنیف اتمر دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې له اسلام آباد سره د کابل د وروستیو ترینګلو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. اتمر زیاته کړه موږ په پېښور کې پر یوه پوځي ښوونځي د 2014 کال د خونړۍ حملې د یوه عامل په ګډون ډېر داسې کسان نیولي چې د پاکستان تر تعقیب لاندې دیو او هغه ته مو اجازه هم ورکړی و چې ورڅخه پښتنې ګرویژنې وکړي. خو پاکستان د خبره چې په خبره چې تر اوسه نه د کوټې شورا او نه هم د حقانی شبکې په وړاندې څه کړی دي.
د دوی ماشومان چې وو وشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتی خالد هغه مو دسکیر کړ. هغه مو دوی مو راوغوښتل چې دغه د پښتنه وکړي. د هغه کس دوی چې تاسو روزلی وي ستاسو په مدرسو کې ستاسو په پیسو وروزل شو اوس یې هغه ستاسو ماشومان در ووژل. نو د دوی سره ما یو پښتنه وکړه چې دا خو زموږ کار. تاسې موږ ته یو کس راوښیاست چې زموږ اولاد یې وژلی او تاسو نیولی د حقانی د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د داعش د مشر حافظ سعید چې پخوا د پاکستان د تحریک طالبان غړی ووژل کېدو ته په اشاره وویل چې تر اوسه یې د دې ډلې شاوخوا 12 مشران وژلي. خو که داعش په پاکستان کې د ځان لپاره امن ځای ومومي او هلته مالي ملاتړ ترلاسه کړي دغه ستونزه به لا پراخه او دوامداره سي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهنۍ غوري ولسوالۍ مرکز تر 15 ورځنۍ جګړې وروسته پرون ماښام د دولت ضد وسلوالو لاسته ورغی. د بغلان امنیه قمندان جنرال نور حبیب ګلبهاري دغه خبره تایید کړه او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی او اوس مهال د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په لاس کې دی.
ما سیک دی وزاد دا یادگره داخل کنید که تپای آکه با بگرم که با بخاطر واپسگیری همتی اگر من تکتیکی را اگرام دادیم. بلوزای تختیق داخلیه شده.
د همدې پیښې په تړاو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په خپل استول سوي پیغام کې لیکلي چې دوی د دهنۍ غوري ولسوالۍ نیولې څو رنجره او یو ټانک غنیمت کړي او څو سرتیری هم وژلي دي. خو د بغلان امنیه قمندان ویل چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نسته. دا به داسل کېده چې تېره شپه د دې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هم شدیده جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې د هلمند امنیه قمندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال اقانور کینتوس چې پرون د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو بوخت و پرې د سړک د غاړې یو ماین وچاودید. په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او د امنیه قمندان په ګډون 3 نور پولیس ټپیان شوي دي. په خپله کینتوس هم رسنوي ته ویلي چې دی رک روغ دی او د ملګرو ټپونې هم برسیران دي. د هلمند امنیه قمندان دا هم ویل چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لاره چې د ګریش په سیمه کې له تیرو 10 ورځو راهیسې بنده وه سر له ننه به یعنی سر له دوشنبې به بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه سي. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي چې پرون اوړم ورځ د سوریې د حلب ښار پر هغو سیمو چې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي د سوریې د حکومت او روسیې د جنگي الوتکو په هوایي حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت هڅه کوي چې دغه ښار بیرته ونیسي. د بشري حقونو دغې ډلې وویل چې په دغو 2 ورځنیو حملو کې د حلب شهر شاوخوا 15 ملکیان او په څنګلوري ادلب ولایت کې هم 2 وجل سوي دي. د بشري حقونو ډلې وویل پرون د حلب شهر پر یو شمیر سیمو البته پر هغو برخو سختې جګړې وروسته له هغې وسوي چې یاغنو د شهر په شمال لویدیځ او جنوب کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو باندې حمله وکړې. پر حلب شهر د ولکې د ټینګولو لپاره د وروستیو اونیو سختو جګړو په ترڅ کې په سلګونو کسان وژل سوي او ملکی وګړي هم د اړتیا وړ له لومړنیو موادو بې برخې سوي دي. د سوریې په اړه بل خبر دادی چې په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه یوه زن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تېره شپه ناوخته د ترکیې پولې ته نږدې په اتما سرحدي سیمه کې سوې ده. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریې د کورنۍ جګړې جنګیالي لېږدول. په هغو تصاویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي او روټرز اژانس وایي چې کارواله یې نسي تاییدولی د ویجړ سوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریې ادلب ولایت چې اتما سیمه پکښې پرته ده د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د هغو مخالفانو عمده مرکز ده چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د بوکو حرام سختریز دی ډلې پرون یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکښې په هغه پلسکونو نایجیریایي نجونې ښکاري چې دې ډلې 2 مخکې د شپې لخوا د یوه ښوونځي څخه تښتولې وې. بوکو حرام د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا له شمال ختیځ د چیبوک سیمې له ښوونځي څخه له 270 څخه زیاتې نجونې یرغمل کړې وې چې تر اوسه له 200 زیاتې تری تم دي. په هغه ویډیو کې چې د ډلې خبره کړې د یو سړی چې مخ یې په ټاو ټوپک پلاس کې دی شاوخوا یوه ډله نجونې لیدل کیږي چې حجاب یې اغوسته دی. دغه کس پر حکومت غږ کوي چې د دغو نجونو د خوشې کېدو په بدل کې دي د بوکو حرام بندیان خوشې کړي. هغه دا هم وایي چې یو شمېر نجونې په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. بوکو حرام سختریزې ډلې چې د لویدیز د زده کړو ضد ده په 2015 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات په همدې خبرونه کې د راپورونو او تحلیل په برخه کې څیړو. پورستیو کې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ اختلافات پیدا شوي. اجرائیه رئیس څه غوښتنې لري؟
د سیاسي مختلف په تطبیق سره موږ لویه برخه ستونزې حلېږي. دولت غوښتنو ته ځواب ویل کېږي.
یو حقوقي کار په موږ غوښتل چې د دغو سیاسي اختلافاتو هدف څه دی؟
هدف دی همه تسکیلول دی میده دی صدارتی پوست و تعدیل دی اساسی قانون دی ریاستی و پریزیدنشال قانون نه صدارتی قانون دی پاره دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د بروکسل کنفرانس ته یې د پوهنې د ودې لپاره منظمه طرحه ترتیب کړې.
بروکسل د کنفرانس کې به د لا ډېرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کېږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
یو مدني فعال وایي په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د ده مبارزې رنګ راوړی.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي بالاخره داغله زموږ غوښتنې ځواب او د رسنیو په مخ کې خپله فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکۍ په بدو کې ورکوي هغه مجرم دی.
په همدې تړاو په بلخ کې بیا په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په دسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د راپورته سویو اختلافاتو د هواري څرک نه لګیږي. دواړو مشرانو پرون بیا په محضر کې یا هم د رسنیو د لارې پر یو بل مستقیم او غیر مستقیم انتقادونه وکړل. د جمهوري ریاست یو سرچینه وایي لکه چې اجرائیه رئیس په ښکاره د اختلافاتو مسله رابرسیره کړي پارکی په عادی غونډو کې برخه نه اخلي. د اجرائیه ریاست یو ویاند ویل تر هغه چې سیاسي توافق په بشپړ ډول عملی شوی نه وي دغه وضعیت به همداسې دوام کوي. تفصیل له نوریاس نوري نوري.
آیا افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د خپلو سیاسي اختلافاتو لپاره په خپلو کې خبرې کوي او که دواړه مشران د رسنیو له لارې پر یو بل تورونو لګولو او انتقادونو ته دوام ورکوي؟ د ملي یووالي د حکومت د رامنځته کېدو رئیس د دواړو مشرانو ترمنځ اکثره وختونه د اختلافاتو مسله راپورته شوې، خو دا ځل په ښکاره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د تېرې پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته د ژورو اختلافاتو خبره وکړه.
محترم رئیس جمهور افغانستان، خودت وقت نداری که با رئیس
د افغانستان شاغره ولسمشر ته دومره وخت نه لري چې خپل اجرایی رئیس سره په دریو میاشتو کې لږ تر لږه دوه ساعته یا یو ساعت یوازې یو په یو وګوري، نو ستاسو شاغلي وخت په څه تیریږي؟ هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري هغه د ریاست لیاقت هم نه لري.
عبدالله دا هم ویلي و چې سبا به خپل د اختلاف وړ مسایل له ولسمشر سره په جلا غونډه کې مطرح کوي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه د دواړو مشرانو ترمنځ دا ډول کومه غونډه نه ده شوې. د جمهوري ریاست یوې ماسقې سرچینې تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه چې آیا په نږدې راتلونکي کې به دواړه مشران سره وګوري څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې په ارګ کې په هغو غونډو کې چې د حکومت د اجرایه رئیس په ګډون جوړېدې په وروستیو کې د اجرایه رئیس چوکۍ خالي وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله پر ولسمشر د تېرې پنجشنبې د ورځې له انتقادونو سره پر دې مسلې هم تاکید کړی و چې دی به تر هغو چې غوښتنې یې نه وي منل شوي په ارګ کې په عادي غونډو کې برخه وانخلي. ښاغلي فیصل یو ځل بیا د اجرایه رئیس پر اساسي غوښتنې چې د ملي یووالي د موافقې شرایط باید په بشپړه توګه عملي شي تاکید وکړ.
یوازنی بحث موجود دی هغه د سیاسي حکومت تطبیق دی. د سیاسي حکومت تطبیق سره موږ لویه برخه ستونزې حلېږي، د ولس غوښتنو ته ځواب ویل کیږي او په نتیجه کې د ولس او حکومت ترمنځ اوسنۍ فاصله چې شتون لري له منځه ځي.
افغان ولسمشر هم پرون د ځوانانو یو روزنیز پارلمان ته په غیر مستقیم ډول د عبدالله وروسته و انتقادونو په تیره بیا هغو ته چې دی یو بې حوصلې ولسمشر یاد کړی و اشاره وکړه او د وینا په یوه برخه کې وویل
صبر تعدیل او ساتیدل تل پلاس کې اخیستل ضروری دی.
د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ راپورته شوی اختلافاتو سره سره عبدالله پرون هم له یو شمېر مهمو نړیوالو څیرو سره کتنې درلودې. د اجرایه ریاست لخوا د خبرو شوی اعلامیو له مخې ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو او د هند له سفیر سره په کتنو کې د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر په خبرو سربیره د ملي یووالي د حکومت پر سیاسي توافق هم خبرې وکړې. د اعلامیو له مخې د ملګرو ملتونو له استازي سره په خبرو کې دواړو لورو د اوسني نظام پر ټینګښت او دوام او د ملي یووالي د حکومت د مشروعیت لپاره د سیاسي موافقې او د انتخاباتي اصلاحاتو د عملي کېدو پر اړتیا تاکید کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د حکومت مشرانو ترمنځ راپورته شوي اختلافات د دې هیواد لپاره خطرناک بولي او د ژر تر ژره هواري غوښتنه کوي. یو له دغو کارپوهانو هم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دی چې وایي د افغانستان کورنۍ او بهرنۍ دښمن په کمین کې دی او له هر ډول اختلافاتو د ځان په ګټه کار اخلي.
لاسو همخلی دیده جنجال نخپل او سمی لاره ترای نشی نو دا پر دیر بدا واقع بولاری اگه دی جگره ناورین با نور هم تیز او زیاد شی او دخمن پر دوپ خوناست دا چی دمدین استفاده او کی که گوانده او کی دخمنان او که دنه نایی کور که او که کم بلزای کی نو دی افغانستان دی خلکو اعتبارم هم پر دی بانده ختمی کی.
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي اختلافات په داسې وخت کې راپورته کیږي چې څو اونۍ وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله پوره کیږي او درې ورځې وروسته هم د زمري یا اسد په 28مه افغانستان د خپل خپلواکۍ و نوې یومه کلیزه لمانځي، هغه خپلواکي چې ویل کیږي افغان ولس د ملي یووالي او جهاد پر مټ ترلاسه کړې ده.
عمرودل په داسل کې چې د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو د هواري نښې نه لیدل کیږي، د چارو ځینې کارپوهان وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره دغه اختلافات به حالات لا پسې خراب کړي. نوریاس نوري په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې ولې اجرایه رئیس په اوس وخت کې په ښکاره د ژورو اختلافاتو مسله راپورته کړه او له هغې وروسته یې له مهمو نړیوالو څیرو سره لیدنې کتنې پیل کړې.
زه فکر کوم چې هغه میکانیزم چې د سیاسي توافق هغه متن چې د اجرائیه ریاست یا د صدارت د پوست ایجادول و د اساسي قانون تعدیل و هغه دفتا صورت نشو نیولی، ولی جلوی جرګه څنګه چې اساسي قانون کې پیشبینی شوی ده دایرېدلی نشي، نو په دې لحاظ دوی عجله درلودله. شاید هغه ملګرو یې هم ورسره مشوره کړي چې دی باید نورو لارو نه استفاده وکړي، چې هېڅ لازم هم نه وه ده په رسنیو کې دا خبرې او شکایاتو دغه وړاندې کړل. او هدف یې دی هماغه تسجیلول دی، د دې صدارتي پوست او تعدیل د اساسي قانون د ریاستي او پرزیدنشیال قانون نه صدارتي قانون دپاره دی چې دوی پکې آینده دپاره خپل د صدراعظمۍ پوست تثبیت کړي او کابینه بیا خپله جوړه کړي. همیشه او هغه څه امتیازات او صلاحیتونه چې دي هغه د رئیس جمهور سره تقسیم کړي، نو بې له دې چې هغه نورمال حالت ته او نورمال وخت ته دی منتظر شي، دوی پخوانه پخوا دا هلې ځلې شروع کړي دي، لکه د ریاست جمهوري انتخاباتو په وخت کې چې خلکو ته خپل ویلې چې ما ته صبر وکړي، ما جانګیري سره خبرې کړي. په عین همغه صحنه بیا دی غواړي چې او تکراري کړي او خپل موقف او دغه د خارجي
صفای صاحب، اوس د افغانستان وضعیت بالخصوص امنیتی وضعیت ډیر خطرناک دی. د هیواد په ګوټ ګوټ کې جګړې دي، په تیر بیا په هلمند کې په وروستیو کې جګړو زور اخیستی. دواړه مشران خو د افغانستان سیاسي تجربه لري، دواړه دغه وضعیت با خبره نه دي، نشوي کولی چې دغه اختلافات په خپلو منځو کې سره هوار کړي او رسنیو ته راونه باسي.
نو زه فکر نه کوم چې اشرف غنی د اجازه ورکړي چې ورته دا رقم ډول خبرې وکړي په رسنیو کې. دواړه چې وایو مانا یې دا ده چې د ملامتي او د خراب عمل کې دواړه شریکه وو. او دا چې اشرف غني زه فکر نه کوم چې په دې کې ډېر ملامت وشي، او کده هر ورځ هر هفته کې پنځلس دقیقو سره ګوري کابینه مجلس به هر هفته کې دایریږي، وزیرانو شورا دای دایری، کابینه هغه دایری چې بیا ډول پکې قاعده دا رقم کوم خبرې د ډاکټر عبدالله په زړه کې وي، دوی باید ورته درېدلی وای چې زه دغه نیوکې په تا لرم او غواړم خبرې در سره وکړم. زه فکر نه کوم چې اشرف غني به سترګې پټې کړې وي او یا ځان پټ کړی وای یا تښتېدلی وای یا وایي جواب منفي ورکړی وای خامخا، او ته دعوت کوو چې راځه چې کینو خبرې وکړو. دا چې ده دا لاره غوره کړې ده د خپله صداقت نه کوي، خصوصا په دې وخت ګوره هلمند کې جګړه روانه ده، بدخشان کې جګړه روانه ده، په بغلان کې لاره بنده ده، زهریږم اتلس ولایتو کې جنگ دی چې سر دې سبا نه یو یو ولایت د سقوط خواته لاړ نه شي، او دا به ټوله پړه یې واضح خبره ده په همدې دواړو مشرانو بهي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د ولسمشر لپاره صبر او حوصله اړینه ده، خو ټینګار کوي چې حوصله د قاطعیت له لاسه ورکولو په معنا نه ده. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانیستې پر مهال وکړې. تفصیل د رحمت الله پون پراپور کې.
په داسې حال کې چې اجرایي رئیس ولسمشر به حوصله بولي، خو ولسمشر صبر او تحمل خپل خصوصیات بولي او وایي چې شخصي احساساتو ته نه ویلي دي. محمد اشرف غنی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړې او زیاته کړې چې حوصله د قاطعیت د لاسه ورکولو په معنا نه ده. که څه هم اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبې په ورځ ولسمشر به حوصله وبالو، خو د ولسمشر سرګندونې د ښاغلي عبدالله خبرو ته ظاهرا یو ځواب بلل کیږي.
ولسمشر د افغانستان ورځ ته د ولسمشرۍ په چوکۍ کې نه شخصي احساساتونه باید وي، حق د شخصي احساسات نه او صبر او حوصله ترمود د ولسمشر خصوصي صبر تعدیل او ساتېدل طلب لاس کې اخیستل ضروری دي، دا معنا د دې نه ده چې سړی قاطعیت لاسه ورکړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري هم له رسنیو سره په خبرو کې د عبدالله عبدالله څرګندونې د دولتداري له روحي سره په ټکر کې بللې وې. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ اختلاف د خلکو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د ځوانانو د روزنیز پارلمان د افتتاح په مراسمو کې د ولسمشر او د نورو دولتي چارواکو اختلافاتو ته په کتو له دوی غوښتنه وکړه چې اختلافات یو خوا ته کړي او څو کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره برابرې نه کړي.
افغانستان د نظام وګدارانو چې هر څوک د سره لاندې کار کوي د نظام د مامورینو په صفت غږ کوم او خواهش لري کوم چې دا لاسته راوړنې په پام کې ولري. شخصي مخالفتونه، تربینتونه، خپل منځ کې اختلافات او بدبختۍ ته د پای ټکی کېږدي، او هغه لاسته راوړنې چې نن د افغانستان خلک ورته د 24 کلونه انتظار و، د 12 کلونه انتظار و، لاسته راغلي دي، هغه د خاورو سره خاورې دي.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي اختلافات کېدای شي افغانستان بحران ته یوسي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د سهار 8:40 د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې چمتووالی روان دی. په ننګرهار کې هم چارواکو ویلي چې دغه جشن به په شاندار توګه لمانځي. د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې بیرغونه لګول شوي او چارواکي ګمان کوي چې د سږکال جشن به تر نورو رنګین وي. شاه محمود شینواري له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، د سهار په خیر. څه نور ترتیبات نیول شوي دي د دغه جشن؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب، لکه څنګه تاسو خپلو خبرو کې هم یادونه وکړله، په ننګرهار کې سږکال بیا د جشن لپاره شوي دي. د جلال آباد ښار ټول د افغانستان په ملي بیرغونو باندې رنګه شوی دی. بل د ولایتي ادارې ټولو دوکانداران کسان چې په ښار کې دفترونه دغه لري، دوی ته وظیفه ورکړل شوې ده دولتي ادارو ته چې دوی د خپل دفترونو دوکانونه مخې د ملي بیرغونو باندې رنګه کړي، وی پوښي او ټول ښار په بیرغونو باندې پوښل شوی دی. نه یوازې جلال آباد ښار، بلکې د ولسوالۍ د چپېحال ولسوالۍ د هسکې نه ولسوالۍ چې هلته په وروستیو کې هلته عملیات وشول، غنیخیل او مارکو دغه ساحو ولسوالۍ کې، په ولسوالۍ کې هم د جشن لپاره پوره ترتیبات نیول شوي دي. او ولایتي جشن بیا هم د تیرو کلونو په تیر باندې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
بله، شنواري صاحب، ستاسو د ټلیفون کرښه صفانه ده. خلک د خپلواکۍ جشن هغه وخت شل منځلی سي چې امن وي. د امنیتي تدابیرو په اړه که یو څه معلومات تاوریدونکو ته ورکړي چې څه تدابیر سنجول شوي؟
بالکل سالي صاحب، دا مهم موضوع ده، ځکه چې ننګرهار اوسه ولایت چې په لرو پرتو سیمو کې د شفاف په نامه چې هغه عملیات هغه پای ته ورسېدل، دوی د قهر اصطلاح په نامه عملیات لا هم روان دي. د هسکې نن ولسوالۍ سپینغر په دغه ساحو کې اوس هم عملیات روان دي. هلته د دولت او سوال مخالفینو سره مخامخ جګړه روانه ده. خو بل پلوه په ښار کې د عامه خلکو ذهنیت دې ته برابر شوی دی که حالات وي، دوی به د خپل هېواد د خپلواکۍ جشن په شاندارو مراسمو لمانځي. هغوی وایي چې دغه جشن او ول په خلکو کې ملي احساس راځوندي کوي، او دې ته اړتیا ده چې د خلکو احساس راځوندي شي. نو کله چې احساس راځوندي شي، نو د دولت او سوال مخالفینو شي کولای چې په دغه ساحو کې خپل فعالیت وکړي.
شاه محمود شینواري وو په ننګرهار کې. په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 90مې کلیزې د لمانځنې د جشن پر تیاریانو را سره خبرې کولې. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په دولتي ادارو کې د کار قوانینو په برخه کې 30% سرغړونې موجود دي، او یوازې 70% د کار قوانین پکښې عملي کیږي. صادق رښتنی نور حل راکوي. رښتنی صاحب، دا سرغړونې دقیقا څه شول سوي دي؟
سړی صاحب، تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار په ټولو ادارو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي چې یو تعداد یې د کار د قانون سره بلدیت نه لري. د کندهار د کار او ټولنیز چارو د چارواکو په خبره، د کندهار په دولتي ادارو کې تقریبا 80% کارونه د کار د قانون پر اساس ترسره کیږي، او د دولت کارکوونکي د همدې قانون پر اساس امتیازات اخلي. دغه چارواکي زیاته دي چې د مامورینو د مکافاتو او مجازاتو اصول هم د دولتي مامورینو لپاره د کار د قانون پر اساس ټاکل شوي. په دې اړه موږ د کندهار د کار او ټولنیز چارو رئیس نظر علي خاتې سره خبرې کړې. دوی وایي چې د استخدام د پروسې په ګډون په ځینو مواردو کې د کاري قوانینو سره د نه آشنایۍ له امله دوی ته شکایتونه هم رسېږي، چې د ده په خبره د پخوا په پرتله پکښې کموالی راغلی. دوی وایي د کارونو د پر وخت ترسره کولو او بې ځایه رخصتیو د مخنیوي لپاره ټولو دولتي کارکوونکو ته پوهاوی ورکړي. په دې اړه به د ده خبرې واورو وروسته به.
کارګرانو کې په مامورینو کې په اداري کارمندانو کې کله مشکلات پیښیږي هغه د کار قانون په اساس باندې الله دې ترڅنګ د تقاعد حقوق هم د کار د قانون لاري ورته تنظیمیږي او د کار په قانون کې ذکر شوی.
نو رښتینی سب څه اقدامات به کیږي دغه کسانو په وړاندې چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه کوي؟
دوی وایي چې لا هم ضرورت شته چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي. دوی په داسې حال کې د دې سیلې له برخې د نقص خبر ورکوي چې په خصوصي برخه کې کارګر کسان هم البته دوی ته د غلام په سترګه کتل کېږي او د دغه ډلې حکومت هم نه دي ورکول شوي لکه څنګه چې د کار په قانون کې راغلي دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال وو په کندهار کې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. زموږ خپرونې د ماښام تر او بجو په ژوندۍ بڼه په اف ام 3.15 او منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې صفه اواز اورېدلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاہ اصالت له خو څخه په خپل پیغام کې لیکلي په هیڅ یو هیواد کې داسې نه دي شوي چې دوه مشران دی ولري. هغه متل دی چې پیولس دوی هندوانې نه نیول کیږي. اوریدونکو له اجرایه رئیس او ولسمشر دواړو نه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. محمد قاسم ځواک لیکلي په افغانستان کې د ښوونکو معاشونه ډیر کم دي خو په نورو هیوادونو کې برعکس. د غوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي په افغانستان کې زیات ځوانان په نشو اخته دي. ځوانان د ټولنې د ملا تیر جوړوي. افغانستان په جوړولو کې باید له دې ځواک څخه استفاده وشي. نقیب الله حق دوست لیکلي په هلمند کې بیا جګړې شدیدې شوې. په فضا کې الوتکې ګرځي. خلک ډیر اندېښمن کړي دي. ولی الله لیکلي په زابل کې د افغان بیسیم شبکې فعالیت کمزورې شوی دی. کله د دغه شبکه د ستونزو حل کړي. عاشق الله له کوناډه په خپل پیغام کې د افغان حکومت له دواړو مشرانو هیله کړې چې په خپلو کې موجود اختلافات پای ته ورسوي. قیصه خان لیکلي د هلمند د ځون قومندان محمد حکیم انګار پر دولت ضد وسله والو اور بل کړی دی. ډیر ژر به د هلمند حالت عادي بڼه خپله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغان ځواکونه د طالبانو لاس ته د یوه بل لوی شر د لوېدو د مخنیوي لپاره په جګړه بوخت دي. د لیکنې په پیل کې په هلمند کې روان وضعیت ته کتنه سوې چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد وو. ورځپاڼې زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د شدیدو جګړو په لړ کې افغان سرتیرو او پولیسو چې د امریکا د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د سختریزو وسلوالو پر ضد جګړه وکړه. د لیکنې په حواله هلمند ولایت د افغانستان په کچه د تریاکو د تولید او د وسلوالو طالبانو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه زیاتوي وروسته له هغې چې تیر کال د کندوز ولایت مرکز د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی د هلمند د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې جګړه د هیواد پر یوه ستراتیژیکه برخه د افغان حکومت د ولکې ټینګولو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. ورځپاڼې د افغان پوځي چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي تیره اونۍ سرتیرو او پولیسو شاوخوا 200 وسلوال طالبان د لشکرګاه له مربوطاتو شاتګ ته مجبوره کړي او د سړک د غاړې 40 بمونه یې چې د سختریزو وسلوالو لخوا ځای پر ځای سوي وه شنډ کړي دي. په لیکنې کې راغلي د دغو جنګونو له کبله په زرګونو کورنۍ مجبوره سوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي او په لشکرګاه کې پر هغو لږ شمیر مجهز روغتونونو فشار زیات سوی چې هڅه کوي د وروستیو ناامنیو له کبله د ټپیانو تدابیر وکړي. د ورځپاڼې په حواله په لشکرګاه کې 3,00,000 کسان ژوند کوي. د ناټو چارواکي وایي د امریکا جنگي الوتکې هم چې د امریکا په مشرۍ د ناټو په چوکاټ کې د افغان قوو مرسته کوي د جولای له 9 راهیسې 10 هوایي حملې کړي دي. په هلمند کې د ملي اردو د درېمې لوا قومندان ډګروال نعمت الله خلیل ویلي وسلوال طالبان نږدې 2 اونۍ مخکې هغه وخت د سیمو په نیولو وتوانېدل چې پولیسو په نادالې ولسوالۍ کې د 2 پوستو له جملې زیاتې پوستې پرې شودې. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه افغان چارواکي اوس دا موضوع څېړي چې پولیسو ولې له جګړې پرته دغه پوستې پرې شودې، خو ځینې شکونه شته چې شایي وسلوالو طالبانو د هغو پوستو پولیسو ته پیسې ورکړې وي. بلی امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په خپله تازه ګڼه کې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ د ویاندې په حواله لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د جګړې پایلې په غلطی د اوباما کار بلل دی. د ښاغلی ټرمپ ویاندې کاترینا پیرسن د شامی پورز پر سی ان ان ټلویزیون پر ولسمشر براک اوباما تورونه ولګول. هغه ویلي براک اوباما چې په 2009 میلادي کال کې واک ته ورسید، افغانستان ته په مخه کولو سره یې بل ستونزه ایجاد کړه. په داسل کې چې په 2001 میلادي کال کې امریکا د جورج دبلیو بوش د واکمنۍ په وخت کې پر افغانستان نظامی حمله وکړه، سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه د میرمنې کاترینا په حواله لیکي چې ویلي دي دا ولسمشر اوباما و چې د افغانستان جنگ یې پیل کړ. ورځپاڼه لیکي سی این این ټلویزیوني شبکې د دې موضوع د بیا تایید لپاره د ډونالډ ټرمپ له ویاندې بیا پوښتنه وکړه، آیا براک اوباما پر افغانستان نظامی حمله پیل کړه؟ کاترینا پیرسن ویلي هو، دا افغانستان جنگ د اوباما جنگ دی. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې د ډونالډ ټرمپ انتخابي کمپاین په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو په خپله پیرسن وروسته ویلي چې ستونزه د هغې د ژغ په کیفیت کې وه. د ملي امنیت سلاحکار وایي پاکستان دی د ټروریزم پر وړاندې په مبارزه کې خپل جدیت ثابت کړي. د بغلان امنیتي چارواکو تایید کړی چې د دهانه غوري ولسوالۍ مرکز وسلوال نیولې. راپورونه وایي چې د هلمند امنیت قمندان د سړک غاړې بم په چاودنه کې ټپي شوی دی. په بریتانیا کې د ریاد سوری د بشري حقوقو څارونکو ټل وایي چې پرون اوړم ورځ د سوری په څو شهرونو کې په بمباریو کې ګڼ کسان وژل شوي. بلخوا په سوریه کې د ترکیې پولې ته نږدې په یو بس کې دننه یو ځن وژونکي برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د بوکو حرام سختریزي ډلې پرون یو ویډیو خپره کړه چې ظاهرا پکښې هغه په لسګونو نایجیریایي انجنیر ښکاري چې د ډلې دوه کلمه مخکې د شپې لخوا له یو شوونځي څخه تښتولې وي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د یو نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ ازادي راډیو ډاٹ کام. د خنولی عادل په نامه یو مدني فعال وی په بدو کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عالمانو شورا د طرحه معقوله او له شریعت سره برابر وګڼله. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د مدني ټولنې یو فعال خانولي عادل وای دا چې د افغانستان د عالمانو شورا په بدو کې د نجونو ورکول، د کونډو پلورل او د کونډو پر حقونو سترګې پټول د اسلام له اصول خلاف وګڼل او په دې برخه کې فتوا صادره کړه. د ده د اعتراضونو یو برخه حل کړه. خانولی عادل شاوخوا سلورو میاشتو راهیسې د کابل ښار د دارالامان د سړک پر څنډه د تحسن په خیمه کې ناست او له حکومته یې غوښتل چې په بدو کې د نجونو د ورکولو او د کونډو د حقونو د سرغړوونکو مخه ونیسي. د دې یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خوښ دی چې د افغانستان د عالمانو شورا د ده طرحه معقوله او له اسلامي شریعت سره سمه وبلله.
خوشبختانه د افغانستان د علماو شورا غړي رب الاخره داغلس موږ غوښتن ته جواب او د رسنوي په مخ کې خپل فتوا صادره کړه. دا خبره وکړه چې هر هغه څوک چې جنکی په بوله کې ورکوي هغه مجرم دی، هر هغه قومي مشر چې فیصله کوي هغه مجرم دی، هر هغه شهید چې د جنکی د نکاب مراسم کې ګډون کوي هغه په بوله کې ورکول شوی دا مجرم دی، او هر هغه ملا امام چې د جنې نکاح تړي هغه په بوله کې ورکول شوی دغه ټول مجرم دی.
خانولي عادل وای لډېرو کلونو راهیسې د هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو پر حقونو سترګې پټول په یو دود اوختي او کله کله دغه پیښې د کورنیو قومونو ترمنځ په خونړیو نښتو اوختي دي. د ښاغلي عادل دا حرکت مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ورګانونو تایید کړی او په غونډو ناستو کې ورسره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا وای په بدو کې د نجونو ورکول او د کونډو له حقونو څخه سرغړونه د شریعت خلاف عمل دی او هر وګړی او ډله چې د اسلام ضد اعمالو پر وړاندې غږ پورته کوي دغه شورا یې تاییدوي. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل
د علماو شورا مخکې هم ډېرې مصوبې صادر کړې. په دې باندې شرعي حکم ده چې د ښځو ورکول په بدو کې او یا هم د کونډو خرڅول او یا هم د ښځو په میراث باندې وړاندې کول ناروا حکم ده. موږ نه یې پوښتنه کړې او موږ د پوښتنې شرعي حکم ورته ویلی. دا شرعي حکم د هر چا حق ده چې هغوی استفتا وکړي
په دې اړه. د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس ډېر ځله په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ ګڼ شمېر ارګانونه له څو کلونو راهیسې هڅې کوي چې ښځو ته شرعي او مدني حقونه ورکړل شي، خو له دې سره سره اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې په بدو کې نجونې ورکول کیږي، په زوره ودیږي، د تعلیم مخه یې نیول کیږي او زور زیاتی ورسره یو عادي چلند ګڼل کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون تاییدوي چې په دې هیواد کې اوس هم د ښځو پر وړاندې زور زیاتی روان دی. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بیا هم په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ستونزه تمرکز کوو. د بلخ مدني فعالانو په بدو کې د نجونو د ورکولو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. دوی په یوه غونډه کې له عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي. مجیب الرحمن حبیبزی ورباندې رپورټ لري.
د مدني بنسټونو له سکونه تنغړو د دین له علماو څخه وغوښتل تر څو په بدو کې د نجونو د ورکولو د پیښو د راکمولو په خاطر د جوماتونو د منابرو له طریقه عامه پوهاوی ترسره کړي. په بلخ کې د مدني بنسټونو د اتحادیې مرستیال نیلوفر سیار وویل چې دا ناوړه عننه، یعنی په بدو کې د نجونو ودونه یوازې په افغانستان کې رواج لري.
مسئله بد دادن یا ای پدیده شوم مختص
به بدو که دینجونو دی ورکولو مسئله یا دی حقوی اجباری ودونه یو واسه پا افغانستان که رواج لدی. دی نره پا بلهیس گوٹ که داسی کما مسئله ندرمسته شوه. دلائل یه مختلف دی خوب که نامنی دی قانون نحاکمیت دوله حکومت سخه دی خلکو فاصله اساسی لامل بلیل که
مردم بیشتر میشه.
لابل خو په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي هم د یادې مسلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی په هیواد کې د نافذه قوانینو نه عملي کېدل، د امنیت نشتون او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی په کلیو بانډو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو عامل بولي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازی حاجي محمد عبدو وایي چې د دین پوهان د دا ډول ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره باید فتوا صادر کړي.
ای بد دادن ها باید در برابر
دیدی په بدو کې د ورکولو د مخنیوي لپاره باید د نافذه قوانینو لمخې چلند وشي او د علماو لخوا یې په وړاندې فتوا صادر شي. د قانون په چوکاټ کې جدي او هر اړخیز مبارزه ورسره وشي. په بلخ کې دینی پوهان او عالمان هم په بدو کې د نجونو د ورکولو دود د اسلام له لحاظه ناسم او مردود بولي او د دې تاوتریخوالي د عاملینو لپاره د مجازاتو غوښتنه کوي. د دین عالم مولوي عبدالواحد یې پاړه وایي:
منګ او تاسو جناکی او لوریانې په شکل د غوا او د وزې په شکل خرڅو، دا قطعا حرام دی. عزتمندو د ښځې خرڅول په شرایط کې نشته. دوم، د جلی ورکول په بدو کې د نگاه د شرایط، د نگاه د قرآن او د حدیثونه د دینه سخته منه راوستې ده.
باید یاد کړم چې د بلخ متعارض او مدني فعالانو له پکتیاوال ځوان خان ولی عادل څخه چې اوس مهال په کابل کې د بدو په بدل کې د نجونو د ورکولو د مخنیوي لپاره تحسن کېږدی درولې خپل ملاتړ څرګند کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پوهنې وزارت وایي د ولسمشر د امر پر اساس پوره چمتووالی لري چې د بروکسل په کنفرانس کې د پوهنې د ودې لپاره یو منظمه طرحه وړاندې کړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چمتو دی څو د پوهنې په برخه کې د نړیوالو د مرستې د جلب لپاره په بروکسل کنفرانس کې منظم پلان وړاندې کړي. د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د امر له مخې د پوهنې د ودې لپاره د ارقامو پوره ټولولو کار پیل شوی او له مخې به د بروکسل کنفرانس لپاره غوښتنې ترتیب او د مرستو د جلب هڅه وشي.
ټولو ولایتونو ته زموږ هیئتونه تللي دي، د ولایتي چارواکو، د ولایتي مسؤلینو، د پوهنې او لاړوندو چارواکو سره په تفاهم کې موږ ته دقیق ارقام دي چې موږ واقعا څومره زده کوونکي، څومره ښوونکي، څومره ښوونځي لرو، څومره حاضر دي، څومره غیر حاضر دي، څومره ښوونځي موجود دي، څومره خراب دي، دا ټول معلومولو باندې را بوخت. بروکسل د کنفرانس کې به د لا ډیرو مرستو غوښتنه په داسې ډول کیږي چې موږ هر یوې برخې ته منظم پلان لرو.
ښاغلی احمد وویل پخوا هم له دوی سره د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو ارقام موجود و، خو دا ور هدف دا دی چې په تازه شمیرو سره په بروکسل کنفرانس کې د دوی پلان نړیوال مرستو ته وهڅوي. پوهنې وزارت وروسته له هغه د شمیرو د راټولولو کار پیل کړی چې ولسمشر اشرف غنی د چنګاښ په درویش تما د یاد وزارت چارواکو ته په یو غونډه کې امر وکړ چې د بروکسل کنفرانس لپاره باید په یو منظمه طرحه کار وکړي. د بروکسل کنفرانس به در روان اکتوبر په 15 وشي چې د نړۍ او یا هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه به د پراختیا او اصلاحاتو برخه کې د افغان حکومت د طرحو لمخې له دغه هیواد سره خپل مرستې اعلان کړي. د پوهنې د برخې ځینې ماهرین بیا ټینګار کوي چې نړیوالو تیر وخت هم له پوهنې سره مرستې کړي، خو باید د لا زیاتو مرستو لپاره پوهنې وزارت ډیر منظم پلان جوړ کړي. د پوهنې وزارت پخوانی معین او د چارو شنونکی صدیق پتمن وایي چې د پوهنې د نظام د لا ښه والي لپاره باید د نصاب، تخنیکي او مسلکي زده کړو او د نجونو د تعلیم په څیر عمده مسایل د بروکسل په کنفرانس کې مطرح او د مرستو غوښتنه وشي.
جمهور سره باید معلومات وي چې په کومو برخو کې
مرستو ته ضرورت لري. ټول پوهنه وزارت باید دا معلومات د دې په واک کې ورکړي، ځکه عمده نقطې دي چې معارف په بنیادي ډول باید په دې نقطو باندې سرمایه ګذاري وکړي، او دا طبعا په عمومي کنفرانسونو کې چې مطرح کېږي. خو همالته خو زموږ ډونران معلوم دي، نړیوال بانک دی او یوسایډي دی او نور هیوادونه دي چې هغې د خپلو سفارتونو له لارې کومک کوي.
ښاغلی پټمن د بروسل کنفرانس د ډیرو برخو په تیره پوهنې ته د مرستو د جلب ښه زمینه بولي، خو ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې د تیرو کنفرانسونو پریکړې باید یوه یوه عملي او د کیفیت په خوالي تمرکز وشي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو کابل.
له کابل څخه ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون ګڼو ځوانانو په یوه لاریون کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د کلدارو پر ځای مالی راکړه ورکړه په افغانیو وکړي. دوی افغانۍ د افغانستان د ملي هویت یوه نښه وبلله. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
دغه لاریون چې له شاهي ماڼۍ څخه پیل شوی و، پښتونستان واډ کې تم شو او د حکومت تر څنګ یې پر ولس غږ وکړ چې د کلدارو پر ځای دې اخیستل او خرڅول په افغانۍ وکړي. د دغه لاریون تابع د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت کړی وه. د امیریت مشر متی والا احمدزی خبریالانو ته وویل
افغانۍ دودول غواړو، په دکاندارانو باندې غږ کوو، په تجارانو باندې غږ کوو، په ولسونو باندې غږ کوو چې راځي خپل افغانیت ثابت کړي. په ننګرهار ولایتي مقامات باندې کاغان نیتی ځواکونه دي چې زموږ جناب والی صاحب دی، زموږ پیدا غږ دی چې جدي ګام پورته کوي. ولس تاسو سره دی، هر دکاندار، هر تجار، هر څوک چې دغلته په کلدارو باندې اخیستل او پرولر کوي د قانون منګولو ته.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم د دغه لاریون ګډونوالو. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې د خپل ملي هویت د ژوندي ساتلو په خاطر د کلدارو پر ځای په افغانیو اخیستل او پلورل وکړي.
دا خبره د ملي احساس ته موږ ته په ځان باندې لازم نه ده چې په جب کې پاکستانی روپۍ وساتو او یا هم په هغه باندې کاروبار او راکړه ورکړه وکړو. دیوازې د حکومت د دولت نه بلکې د ټول وظیفه جوړیږي چې ټول زمونږ ځوانان، مدني ټولنې په مجموع کې ټول هیوادوال، چون د ننګرهار مسله ده، ټول ننګرهاریان د زړه د خلاص یو واحد او ژمنه د دې خپل ملي هویت په وړاندې چې راځي نور پاکستانی روپۍ نه استعمالوم.
د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې سو ځله د کلدارو پر ځای د افغانۍ او دودولو ته په دولتي کچه کمیسیونونه جوړ شوي وو، خو مثبت نتیجه یې نه و ورکړي. د ننګرهار ځوانانو له دولت نه غوښتنه وکړه چې د کلدارو د استعمال مخه هغه وخت نیول کیږي چې دولت یې پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هر هغه څوک چې په کلدارو اخیستل او پلورل کوي سخت سزا دی ورته وټاکي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو ازنه د لټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. لانګریزان څخه د افغانستان د ازادي د بیا خستلو د 90مې کلیزې په ویاړ په کابل کې د نجونو د بایسکل زغلونې سیالي وسوه. په دې سیالي کې له دریو ولایتونو څخه لس نجونو برخه اخیستې وه. سیالي د کابل د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پوهنتون پیل او د پغمن ولسوالۍ تر تاقي ظفر پورې دوام وکړ. دغه لوبغاړي وایي چې حکومت باید دوی ته د لاشو سیالیو زمینه برابر کړي تر څو وکولی سي چې په نړیواله کچه په ځینو مسابقو کې برخه واخلي. نور حال کابل د ابراهیم صافی په رلیجلی راپور کې.
لانګریزانو نه د افغانستان د استقلال د بیا اخیستلو د 90مې کلیزې په ویاړ د یکشن بي پورس په کابل کې د دریو ولایتونو د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د بلخ، بامیان او کابل نه لس نجونو برخه اخیستې وه. سیالۍ د برهان الدین رباني له پوهنتونه پیل او د پخمان ولسوالۍ تر تاقي ظفر پورې دوام وکړ. په یادو سیالیو کې معصومی علي زاده لومړی، زهرا علي زاده دوهم او رخصار دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکو معصومه علي زاده وایي باید نورې کورنۍ هم خپل لورګانې پریږدي تر څو سپورت ته مخه کړي.
مردم نه میپذیرن چې دخترا بایسکل رانی کنه و امی
خلک نه غواړي چې انجونی بایسکل وچلوي او همدا سیالي د خلکو د ذهنونو د خلاصولو لامل کیږي تر څو هغوی تر ډیره د انجونو د بایسکل ځغلونې سره آشنا یا نشي او دا ورته عام شي چې تر څو خپل لورګانو ته اجازه ورکړي چې بایسکل ځغلولو په سیالي کې برخه واخلي.
اجازه بدن دختراشون بایسکل رانی کنه.
په ورته وخت کې د خزینه بایسکل ځغلونکو وایي د یو شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې حکومت باید د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي تر څو افغان نجونې هم د بهرنیو هیوادونو د ښځینه ورزشکارانو په څیر پرمختګ وکړي. له دې ډلې نه یوه هم نرګس حکیمي.
کشور افغانستان طوری هستش که
افغانستان که لهم انجونی په ټیټه سطح کې قرار لري، انجونو ته ځانګړې پاملرنه نه کیږي، خو ان شاء الله په راتلونکي کې د انجونو په هلو ځلو سره به د ورزش په برخه کې به زیات پرمختګ وشي. که چیرې لازم مرستې وشي ان شاء الله پرمختګ وکړي،
لازم انجام بشه ان شاء الله پیشرفت خواهد کرد.
د اولمپیک د ملي کمیټې د بایسکل ځغلونې د ریاست رئیس صادق صادقي هم وایي په ځای د دې چې په افغانستان کې ورزش وده وکړي، ورځ تر بلې په شاتګ کوي، چې د ده په خبره یواځینی علت یې د مافیایي ډلو په لاس کې لوېدل دي. افغانستان په 1919 کې د شاه غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له انګریزانو نه بیا ازادي ترلاسه کړه، خو د هغې وخت یادونه اوس په بېلابېلو پروګرامونو سره لمانځل کېږي، چې یوه یې هم د هغې ډلې نه د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ بي چې د یک شنبې په ورځ ترسره شوې. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریلي وسی. دا دې بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسم د 1313 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ایم اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله یې معلومات رالېږلي دي. او هم داسې چې یو ګران ورور د ځان په هکله چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی تلیفوني پیغام ازادي راډیو ته رالېږلی دی. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې د دوی د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له موږ څخه مننه کړې ده. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به ونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د عبدالحلیم له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه عبدالحلیم خبرې کوم. ځکه چې زه د کرزي په اول کال د کور څخه راوتلی یم، کوچنی یم، خپل نوم دغه مې نه دی زده. نو زما سره په کور دایونه دغه قریبان ټول ورک، زه غواړم چې خپل کور قریبان پیدا کړم. نو زه د کرزي په اول کال ورکم، زما نوم نو زده، نو ځکه زه د یو ځای اوسېږم. انار څو چې ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ ووي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده. شار څو ما پاکره معلومات لري په دغه شمیره دی زما سره اړیکې ونیسئ. د ازادي راډیو څخه مننه. او دا اورېدونکو ته هم دا خوښ دي کله چې دې شمیره وایي په یو یو عادت یې وایي، ځکه چې دا سره خلک یې نشي نیشته کولی. په یو یو عادت، خدای په امان، سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې یو ورور د سوروبي له ولسوالۍ نه په نامه د محمد سلام مونږ ته رالېږلی دی. دی وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو شخص په نامه د شمس الرحمن ځوان کوي چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه د سروبي د ولسوالۍ څخه محمد سلام خبرې کوم. زمونږ په ولسوالۍ کې یو فرد چې شمس الرحمن نومېږي او د هغه په وخت کې د دوی په کلي کې امریکایانو بمبار کړی و او دی کابل ته راوستلی. نو چې کله بیا جوړ شوی دی چیرته نو کور ته نه و تللی او د ده په اصابو کې د فرق و مطلب کور نه پېژانده او کلی نه پېژانده. دی بیا چې سروبي ولسوالۍ ته چا راوستلی اوس پالته یو مدرسه کې حفظ د قرآن کوي. نوم یې شمس الرحمن ده، د تڼې د ولسوالۍ ده. او زه د خپل ټلیفون شمېره ورکوم که هر څوک د ده په هکله مطلب پوښتنه کوي. 0 5 45 50 146. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم 0 5 45 50 146.
ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د یارجان صافي ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د ده د زوی په هکله، د عمران صافي په هکله کوم تلیفونی پیغام خپور شوی دی، په کوم کې چې ویل شوی دی چې دغه شخص پیدا شوی دی. دغه محترم ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به واورو. کیدای شي چې د دوی ورک شوی عزیز یو ور بیا هم ازادي راډیو ته تلیفون وکړي او یا هم له دوی سره په تماس کې شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه یارجان صافی د عمران صافی پلارم د پاکستان پېښور نه تاسو سره خبرې کوم. زما زوی عمران صابی چې د 2014 کال نه را په دې خوا نه درکه شوی و، ما هېڅ حساب نه درلده. ستاسو د راډیو له طریقه د هغه غږ مې واورېده. نن د هغه شماره زما سره نه شته دی. زه تاسو نه خواهش کوم چې په دغه لمبه چې تاسو سره کپ شوې ده نو زما زوی سره ارتباط ونیسي او ما سره په دغه لمبر باندې خبرې وکړي. او زه د تاسو نه ډېر زیات شکریه ادا کوم.
ګرانو اوریدونکو، اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. اول به د ګرانو ورور نور محمد تلیفوني پیغام واورو.
سلام دی ورسیږي د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته. زه نور محمد یم، د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي اوسیدونکی. زما یو زوی و چې عمل نوم یې دی، د 2 میاشتو راهیسې کیږي چې ورک و. د ازادي راډیو په مرسته پیدا شو، مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې ازادي راډیو ته یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د ازادي ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلامه څخه دغه کوم پروګرام چې امان الله جوړوي دا خو ډېر ښایسته پروګرام ده او ډېر خیر کار کوي. انشاءالله الله عزیز د بهار مسلمان دعا کوي. بس دا مې پیغام ده.
ګرانو اوریدونکو، محترمو دوستانو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او له نیکه مرغه ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. گرانو اوریدونکو، اوس وار ورسې دوغه تلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
نور محمد یم د پرای ولایت د بلبلوک ولسوالی د گرانی د کلی وسیدن کی چې زما یو اخشه دی برات میږي څنګه ته یو ښکاله عمر لري ژره نه مای سپینه نه مای توره مې نه کاته سړی دی د دوه کالو او درو میاشتو راهیسې کیږي چې د نیمروز پر لاره د یاران وخواته تللی دی او ورک دی که څوک د ده په اړه معلومات لري ودې نمبر ته دې زنګ ووهي 0 اوه سوه یوولس نه دېرش دوه څلوېښت یو اویا بل نمبر دی 0 شپږ اویا درې اویا شپږ سوه شپږ شپېته 0 څلور. وسلام، با احترام نور محمد، ژوندی دې وي ازادي راډیو او د کار ازادي راډیو ټوله کارکوونکي. وسلام، با احترام.
زه میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه کډې ولسوالۍ باندې کلي اړیکې نیولې ده. زما یو ورور دی کنه چې اولس کال دی درې میاشتې چې د کور نه را خستوي دي که الوته زاړه معلومات مې په دوه شپې زما سره اړیکه ونیسي 0 اوه صفر شپږ درې صفر دوه پنځه صفر څلور. دغه شماره چې مې په دوه شپې ما ته زما سره اړیکه ونیسي زاړه معلومات لري ما ته په دغه اړیکه په دې شهر اړیکه ونیسي
د اغلالک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د شاولی کوټ ورسوالۍ زنګتان د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک خلیل نمیزی محمد اجان زوی دی. د سجه لسم کال دی چې له درکه شوی دی. که هر مسلمان ورور معلوم یا د چا سره یې ټلیفون شوري تماس سره ونځي چې پر هغه اواز یې اوس په تلیفون کې دی. چې پر هغه درې سوه اته شپته درې سوه اته شپته پنځه دېرش. بل السلام علیکم، زه سر احمد کندهار څخه خبره کوم. زما پلار څنګه نشکې د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. اساسي تکلیف لري په خپل مایوب دی او غوړونه هم ترېږي. هر مسلمان ورور کېدلې په دغه ټلیفون شمېرو کې تماس ونیسي 0 اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس. یو ځل بیا 0 اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس. وسلام.
السلام علیکم، زه عباس مدن وردګ ولایت د چتر سوی د سمان ادارې جهوی د کله خبره کوم. موږ یو خپلوان ده چې د موږ د کاکا د پرزه یې کیږي او موږ ابراهمان یې چې پلار یې خانباز نه دي. تاسو څنګه دې ستې چې څه څه ته په حق له معلومات لاره موږ ته به د شمارا باندې ځان وکړي چې پر اتا یا چلیل سنجې دې څه څه وایي ته درا کې شمارا بیا څه دا ومه چې پر اتا یا چلیل سنجې دې څه څه وایي ته درا کې ته حق موږ ته معلومات راته موږ به شنو او تاسو دا بالا ورکړو. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
وعلی السلام علیکم، زه لنګاله د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه دا پیغام کړم. زما یو ورور دی عبدالحی نمیزی، دا تقریبا یوولس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته معلومات وي او یا دی خپله زما غږ اوري زما سره دې پر دې شمېره باندې تماس ونیسي 0 اوه صفر شپږ څلور څلور صفر څلور درې دوه. شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 اوه صفر شپږ څلور څلور صفر څلور درې دوه.
السلام علیکم، زه د مدن وردګ ولایت باندې څاکو سوالای د رښتمن د جهود کله خبره کوم. د نیمه کلی واز د خانباز زوري مجیب رحمان میږي. دا تکي دوام د سل پنځه ویشت کې د اوره کې کې تاسو ته معلومات نو په دې ځنګ وايي په دغه سم لا باندې سي پر اتا یا تدیر د پنځه ویشت کې څه څه لور راځي. او بل اس نه د سي پر واه یا سټ دی پر واه یا د نه راته سي دا په دغه سم لا داسې چې پر اتا یا تدیر د پنځه ویشت کې څه څه راځي. که هڅه معلومات نه کړم معلومات راکوس
وعلی السلام علیکم، نوم هارون دی د سیزی ولسوالۍ د عبدالخیلو د کلي نه زه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی، دا اوه کاله کېږي طاهر نومېږي. که هر چا ته معلومات وي په دې شمېره دې زنګ ووهي 0 اوه اویا درې نوي درې څلوېښت صفر اوولس. یو مې ورسره خوریا دی، دا دوه کاله کېږي چې ورک شوي دي. مننه. ازادي راډیو زنده باد.
زه د هلمند ولایت ازادي ولسوالۍ یم.
د کوچین عبدالله خون د کلي زموږ یو نقد کلیوال دا پنځه لس شپږ کاله کېږي چې ورک دی نن یې درته یم او چا پیدا کړی یا لیدلی نو سږي په دا لمبار زنګ وي صفر اووه صفر درې صفر اووه یو دوه درې دوه بیا یو خپل نمبر تکراروم صفر اویا دېرش یو اویا دوه سوه دېرش
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.